بازار یو بل ته سره عرضه کی او اجازه سره ورکړي په نړیوال او بینالمللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې، باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانه جات او غیره لري، د هغوی له خاطر هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده. پکې نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه، د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه په اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شریک
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهي نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي. څوک نشي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی، خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه، دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړي خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي. که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دي په قانون کې. او که بیا احیانا څوک دې ته لاس وړاندې کوي او کوي، بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده. لکه پنځه سوه شپاړسمه ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې، دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده. چې یعنې د پنځو نه تر پنځلسو کالو که څوک داسې یو څوک د هغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا جزا.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې بیا خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب. مازیګر د لمر لغروزی تور پټکی لکروندوزی درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن مو د پښتو شفاهي ادبیاتو لې وداسي خواږه سنف خبرو چې ډیر به مو اوریدلې وي. د پښتو ولسی ادبیاتو د خوږ سنف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط، کلتوري پابندي، دینی او عقیدایي مسائل، ساده ولسی افکار، ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه، خوونه او رواجونه په خپل لنډه غیګه کې رانغاړي. دا سنف د کاکړې غاړو او یا هم د کاکړې لنډې په نوم یادېږي. له ما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره ملتیا وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، کاکړی غړی چې تاسو ته به لنوم څخه داسې ښکاري چې د پښتنو د یوې قبیلې کاکړی پورې منسوب دي، خو دا لسوز او ګدازه ډک سنف د ټولو پښتنو سوچه او اصیل مال دی. هو، په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړی غاړي لیکل شوي وي، ګڼې چاپ شوي هم دي، او نورې سینه په سینه له یوه پښته و بل ته را انتقال شوي دي. ښایستې که ستا رضا ده، ستا د قام به دي پر ما ده. اوریدونکو، د کاکړۍ غاړو د جوړښت په اړه محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل اجمل ښکلي سره مرکه کړې. د اوریدلو بلنه یې درکو.
اصلا د ولسي ادبیاتو د رامنځته کولو په باره کې خو سړی دقیق تاریخ نشي ویلی کنه چې مثلا په دې وخت کې رامنځته شوي دي، نو په همدې اساس باندې د کاکړۍ غاړو په باره کې هم سړی څه نشي ویلی. البته نظرونه شته دي، مثلا په دې ځینې خلک وایي چې دا کاکړو ته منسوبي دي، یوازې کاکړو کې رامنځته شوي دي، نو په دې اساس باندې د کاکړۍ غاړې وایي. خو موږ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړۍ غاړې لري کنه، نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړی ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړۍ غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسي نه کوم نقصان. که موږ په یوازې کاکړو پورې محدود کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغې وګڼو، یو ژانر یې وګڼو، صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړۍ غاړې چې دي عموما د لنډیو سره دا فرق لري چې دا لنډۍ دواړه دوه مصري دي، خو د کاکړۍ غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي، بیا دیار نه سپی وي، بیا ما او نه او دای په اخره کې راغلي وي. کاکړۍ غاړې دوه مصري وي، کله کله هم مقفا وي یو ډول، او د سپو له پلوه برابرې وي، کله نه وي مقفا، یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه. نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم متمن په همدې شکل باندې بیلابیل شکلونه ما لیدلي. خو دوه مصري وي، یو تقریبا یو مرسپی لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانتې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه. کاکړۍ غاړې په همدې خاطر د دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي، لکه سړی چې سړی پسې غږ کوي که نه. موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه، او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظې خوندي کوي که نه. کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟
او سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه، لکه د لنډیو غوندې. خو نور اړخونه هم پکې شته دي، مثلا اخلاقي پند دا هم بکشته دی مثلا ځینې کېدی شي سړی وایي چې دیني خبرې هم بکشته دی بېلابېل هم شته خو لویه برخه برخه هغه هماغه عشقي موضوعات دي او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده ځکه چې عشق هغه څه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه نو په دې اساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول په کار دي راټولول یې په کار دي څو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وویشي سړی د موضوعاتو له پلوه وویشي کلاسیفیکیشن ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه هغه اسانه کوي دی یو څه شي درک کړه چې وویشل شي د جوړښت له پلوه د شکل له پلوه کارو کار وشي راټول شي او دغه شانت بېلابه
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی
کړی اوس نن زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د پاندغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو له لارې راانتقالېدل یا به مثلا په بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو د ادب ولسي ادبیات به راانتقالېدل که نه نو زه وایم چې یو صرف یو دغې د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر هنر او بیا موسیقي موسیقي یو بیل هنر دی هغه د ادبیاتو نه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر په دغه فوکلوري ژانر باندې یعنې په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي راټول یې کړي مکمل او محفوظ یې کړي که نه او ځکه چې دا دې دپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتو نه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کېږي د هغوی د ادبي ذوق د هغوی د ژوند د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه په کې استفاده هم کېږي که نه نو دې دپاره هم مهمې دي او په خپله چې په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري نو په کار ده چې محفوظ یې کړو
استاد که چېرته موږ لنډۍ راواخلو یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی علت به څه وي ولې داسې زر د چا نه یادېږي آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه
نه زه ګمان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو که نه د هغې هغه جوړښت سره هغه سټرکچر سره د هغې سره ډېر بلد شوي یو نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري که نه د ما او د نه مثلا خامخا به ته یو کې درې وي او بل کې به نه هسپی وي او څنګه وي خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې اسانه دي تر لنډیو بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله دو موضوعات متضاد موضوعات راغلي دي که نه یعنې دو متضاد موضوعاتو زده کړه د حافظې دپاره لږ غوندې سخته وي صحیح نه او په کاکړۍ غاړو کې یوه موضوع وي یو دغه راغلی وي نو ګمان کوم هغه عامو خبرو ته ډېر زیات نږدې وي نو کاکړۍ غاړې چې که سړی پکې ډېر کار وکړي په اسانه زده کېږي په اسانه حافظې ته راځي خو دا ده چې موږ ورسره زموږ ذهن ورسره ډېر عادي نه دی نو دا یو مشکل کېدای شي
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړۍ غاړې په 5 ډولونو ویشل شوي چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري د پکتیا اوسیدونکی عارف شابیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري
لنډ کمیس یې باد وهي خیږي د کور په چړای و د سرې خولۍ هلکه د پستې غیږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ له غاړې واچولم دا تقریبا درې دانې کاکړۍ وي دا اکثره وخت ژوب په کاکړستان کې ویل کیږي هلته معمولا ډېر خلک وایي
د کابل پوهنتون د ژب ادبیاتو پوهنځي محصل بابرزی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شعري فورم دی چې وایي اته سېلابه وي او دا پښتونخوا په یوې محدودې سیمه چې هغه ته کاکړستان وایي هلته ډېرې ویل کېږي نو په همدې خاطر ورته کاکړۍ وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کېږي کاکړۍ هم د لنډیو په شان ارزښت لري که هغوی له هغوی نه زیات ارزښت نه لري له هغوی نه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کېږي مثلا ویل کېږي چې یو وطني کاکړۍ ویلی شي چې لکه خدای دې مل سه حسن خانه زه د سرو ګلو میان دا و و سلابه ده او یو وطنی بنه
شین خالین جونی لاخی دی پلار ازیل خنداش نی دی کاکړی غړی یوازې د سړو لوري نه دی ویل شوی اکثره ښځو هم ویلی او د خپل زړه غونې پکې وېستې دي د لغمن اوسیدونکو حلیمه وایي ک چیرې د غصنف ته د لنډۍ په اندازه کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړی غړی د شفاهي ادبیاتو یو یو سمته چې په هغه کې د سوال په ځواب په تاریخ باندې ویل کېږي دا د خوشحالۍ په وخت کې په خو ډېر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې په اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلې دي دا سوال په ځواب په طریقه ویل کېږي
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او شقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجود دي غرڅنې ساهو هم یو له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړې وي د نوموړې په خبره چې کاکړې غاړي هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي
د کاکړې بابا وایي چې د فولکلوریک مواد څخه دي هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې خو اوس اثرات بیخي کم شوي دي ځکه یو خلکو ذوق هم ورسره کم شوی دا ځکه هنرمندان لخوا نه ویل کېږي که دا راژوندي کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کرا کر د خلکو ذوقونه هم راویښتي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږ اشعار لري په کې د زیاتره مجلسی اټنو نه مجلسو کې ویل کېږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ورکی یو رقم نارې دي په کې یو بل باندې غږ کېږي او سوال په جواب شکل ډېر خوږ صنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډېر خوږ دي خلک باندې خوږ لګي دغه راځوندي کې سره لدې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم خدي هغه څه چې لرو هغه دم د لاس نه ورکي هغه صنفونه هغه مکتبونه دم ځان سره وساتي هغه سبکونه شیرون لنډې دي کاکړې دي نارې دي دا شاندې ځان سره وساتي ډېر خوږ دي په پښتنو خوږ لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړې غاړي راټول کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په غاڼه یې سنبال کړي چې د مارګ لګواخه وژغورل شي د یادونې دی چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړې راټولونه کړې چې یو لوی ټولګی چاپ کړي ده
مینوالو د ژوند ټول برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي کچېری امن وینو په کلیو او باندو کې به بیا شوقیان سندري وي لخلی به د کاکړیو لنډیو سروکو او نور فورمونو په چوکاټ کې کریږي راوځي ځوانان به ورته اتونه او نڅا یو کړی چې له همدغه لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلا بیلو چوکاټونو ته کار وشي په همدې هیله نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو کوم رادیو ټلیفون راستول پته مودا دي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري
چ دو چریا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای اومدن کل تنظیمای زور است یا پلیز به زور اومدن من میفهمم که دبلیو ایک درجه نیو کیلو هم جنگو دارن
به اوس گوره در گاونده هوت پاکستانو گوره چه مدام
کنه و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي در
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځ شنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نه واوري